هم سمندرې یو د بل سره ارتباط کې کړی دی، یا هم یو د بل سره نښلولې دي. نو اوږدوالی یې د 2 اتیا کیلومتره دی چې په ځانګړي ستراتیژیک او اقتصادي ارزښت لري، او دا یو له مهمو لارو له جملو څخه شمېرل کېږي. همچنان درنو زده کوونکو، بلې هم هوایی محصولات دي چې هوایی محصولات هم د ځمکې له لارې څخه د پراختیا د محدودیتونو د دې سبب لامل ګرځېدلی دی چې جنوبي امریکا ډېر هېوادونه یې هوایی لارو ته زیاته پاملرنه وکړي. نو په همدې خاطر سره پر نړیوالو هوایي کرښو سربېره ورڅخه زیاته ګټه اخیستل کېږي، چې نننیو اړیکو زیاته برخه یې په ځانګړي ډول سره د برازیل او ارجنټین په هېوادونو کې په پراخوالی یې په زیات توګه سره دي، او حواله لارې څخه سرته رسول کېږي، چې د یو مهمو پدیدو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو درنو زده کوونکو، د لوست تر دې دغه ما پرې موږ او تاسو د جنوبي امریکا د مسؤلیتي لارو په حق له ولوستل، او همچنان د دې تر څنګ موږ او تاسو د شمالي امریکا د مسؤلیتي لارو په حق له معلومات ترلاسه کړه. هیله ده چې تاسو ټولو درنو زده کوونکو یو څه ترلاسه کړي وي او یو څه پوسی اوسئ. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي بیا په خپلو کتابچو کې سوالونه له ځان سره نوٹ کوي، او هر سوال ته به مطابق ځواب پیدا کوي. لومړنی سوال درنو زده کوونکو، محصولاتي جغرافیه تعریف کړئ. یعنې محصولاتي جغرافیه څنګه زموږ ستاسو مطلب څه دی؟ دویم سوال درنو زده کوونکو، د شمالي امریکا کوم لوی سیندونه د بیړۍ چلولو وړ دي؟ یعنې په شمالي امریکا کې البته جنوبي امریکا یادونه نه کوم. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست، او هم چنان د دې تر څنګ زموږ ستاسو د جغرافیه مضمون د اتم ټولګي جغرافیه مضمون کتاب نن پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې تاسو ټولو قدرمنو زده کوونکو یو څه زده کړي وي او یو څه مو ترلاسه کړي وي. تر بل داسې لوست او تر بل داسې لوست پر چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، ښه وخت ته غواړم. د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم، هلا و احترامات می قبول کی قدر منو گلالیز کون کو ز برشنا غم فار یوزر به هم تاسو ټول تشرا خلاص پېما د نه هم ټول کی جغرافیا مزبوند ول سم لوستا. هلا د شي تاسو ټول قدر منو گلالیز د کون کی برتر او غجور او صحت مند او سری او د صحت جمع بم پتنوی درنو ز کون کو د سیس مرستا سو د نن رزی لوست ول سم لوست. اینو نن بس بس مرستا سو د نه هم ټول کی د کتاب اخرنی لوست او سری. هلا د شي تاسو ټول قدر من ز کون کی د لوست پیل وشو له خپل ځان سره خپل کتاب کتابچه او قلمونه ولري، تر څو وکولی سي د هم ټولګي د جغرافیه مضمون اخرنی لوست په دقیق او درست ډول سره زده کړي، او په راتلونکو وختونو کې نه یوازې د تاسو خپل بلکې د خپل نورو ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړي. خوږه وګللی زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې د لوست موضوع په دویم فصل کې د نیوزرلینډ هیواد او هم چنان دې تر څنګ د انتارکټیکا یا هم جنوبي قطب په حق لده. چې نن ورځ به موږ تاسو د دوه دوه هیوادونو په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نه هیله ده چې تاسو ټول کتر منه وګللی زده کوونکو د لوست تر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوږه وګللی زده کوونکو، اوس هم د خپل لوست پر لور باندې راګرځو. مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، درنو زده کوونکو تاسو ټول ته یادونه کوم، ان شاء الله زموږ تاسو د نن ورځې لوست ډیر ساده او اسانه دی. فقط موږ او تاسو د نیوزرلینډ هیواد او هم چنان د دې تر څنګ د انتارکټیکا هیواد په اړه معلومات لاسته راوړو. د چې موږ او تاسو په خپل ورځني چاپریال کې په زیاته اندازه سره د نیوزرلینډ هیواد د نامه سره آشنا شوی یو او د نوم په زیاته کچه سره اوریدل دي. نن ورځ به فقط په حق له معلومات ترلاسه کوو چې څنګه یو هیواد دی، په 2 کیلومتري کې پروت دی، او د کوم هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي. خوږه وګللی زده کوونکو، نیوزرلینډ یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په اکیانوسی پورې مربوط دي، او دغه هیواد چې دی په خپل د بحري الکاهل په جنوب لویدیځ کې د 1400 کیلومتره په واټن سره د استرالیا په ختیځ کې موقعیت لري، چې دغه برخه چې د پخپله د اسیا په ختیځ کې پراته ده. یعنی دا هیواد د استرالیا په ختیځ کې موقعیت لري. دغه هیواد چې دی درنو زده کوونکو، د شمالي ټاپو او جنوبي ټاپو په نمونو دوه اصلي ټاپوګانې لري، چې یو شمیر نور واړه ټاپوګانې هم په دې هیواد کې موجود دي. او د تسمانیا د سمندرګي دغه خاوره له استرالیا څخه بیله کړې ده، چې د تسمانیا سمندرګي یوازنۍ د دې لامل ګرځېدلې دي چې استرالیا او هم چنا نیوزرلینډ هیواد یې د یو بل سره جلا کړی دي. او د جنوب ټاپو ډېر واسعات یې پکښې کې رامنځته کړی دي. او هم چنان دی تر سنگ د کوک افنا د دوار ټاپوګانو یو لبل څخه بیل کړی دی، یعنی یوازې تاسمانیا سمندرګی نه دی بلکې د کوک افنا هم د دوار ټاپوګانو یو لبل څخه بیل کړی دی. د نیوزرلند مساحت د نږدې چې دی درنو ځکون کو درې پر څلورو برخو باندې د غرونو او غونډیو په واسطه سره پوښل شوی دی، چې ډیر مهم جنوبي الپونه چې دی یا هم ساوت الپس په نامه سره یادیږي او د شمالي ختیځ جنوب لویدیځ پر لور باندې د سمندرګي په اوږدو کې غزیدلې دي، چې د جنوب الپونه یا هم هغه کوم غرونه چې دي ډېر لوړه سوکه یې د کوک سوکه ده، چې کوک په خپله په 3500 مترونو څخه زیات لوړوالی لري، یعنی د سوکه چې ده 3500 مترو څخه زیات اوږدوالی لري. خوشحال ګل لیز د کونکو لکه څنګه چې موږ او تاسو د نیوزرلند جغرافي موقعیت ته وګورو، نو موږ او تاسو داسې ویلی سو چې د نیوزرلند هیواد په خپله ډیر زیات وسعت یې هم لویوالی نه لري، نو اوږده سیندونه هم په زیاته کچه سره په دې برخه کې نه لیدل کېږي، هم په دې هیواد کې نه لیدل کېږي. خو د دې هیواد تر ټولو مشهور سیندونه چې دي په خپله یو په خپله د ویکاتو په نامه سره یادیږي او بل په خپله د کلوتا په نامه سره یادیږي. دا هغه دوه مشهور سیندونه دي کوم چې په نیوزرلند هیواد کې موقعیت لري. همدارنګه قدرمنه وګړي زده کوونکو، نیوزرلند هیواد زیاتره هیوادونه چې دي له سیندونو څخه په اوبو لګولو کې هم ګټه دي ترې اخلي، یعنی ځینې سیندونه چې دي د نیوزرلند هیواد کې چې موقعیت لري هغه لاند دي او هم چنان زیاته چټکتیا دي نه لري، نو له همدې امله څخه دغه سیندونه کې چې دا د برېښنا کوم تولید دي د هغه د تامین لپاره ډېر ښه مناسب دي، او هم چنان د دې هیواد د سیندونو څخه د اوبو په لګولو کې په پراخه کچه باندې ګټه ترکیجی. همچنان د استرالیا پر خلاف نیوزرلند ډیر باران لرونکي هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي، یعنی استرالیا هغه هیواد دی چې په زیاته کچه سره باران وکړي، یعنی تود اقلیم لرونکي هیوادونو له جملو څخه وو. خو مګر نیوزرلند به د استرالیا په پرتله باندې زیات باران لرونکي هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې اورښت زیات دی او په ټولنیز توګه سره د دغه هیواد آب و هوا چې ده په خپل مرتبه ده او معتدل سمندرګي هم پکې موجود دي. خوشحال ګل لیز د کونکو، هم چنان موږ او تاسو ولولو چې نیوزرلند په خپل د 200 اویازره کیلومتر مربع څخه زیات وسعت لري، یعنی د دې وسعت یا پرخوالی چې دی لویوالی چې دی د 200 اویازره کیلومتر مربع څخه زیات دی. او دغه هیواد شدید رونو ځکونکو په 2018 میلادي کال کې چې کله سیډنی سره ورسېدل، نو د هغو سیډونو له لحاظ څخه د هغه تحقیق مطابق د 3 میلیون څخه زیات وګړي په دې هیواد کې نفوس درلوده. د دې هیواد د نفوسو ګڼوالی په هر کیلومتر مربع کې 1500 تنو ته رسیږي، یعنی په هر کیلومتر مربع کچېری حساب ورته ووسیږي نو دلته 1500 تنو ته رسیږي، چې د دې هیواد په سلو کې 70 خلک چې دي اروپایي اصل دي، یعنی د اروپا نژاد هم تو کوم دي چې زیاتره د انګلستان له هیوادونو څخه نیوزرلند ته کډوال او مهاجرت شوی دي او په نیوزرلند کې ژوند کړی دي. هغه خلک چې بیا د دې هیواد څخه په ټولو سیمو کې ژوند کوي، هغه بیا 3 میلیون شاوخوا یې په شمالي ټاپو او 1 میلیون یې په جنوبي ټاپو کې میشتي او هلته خپل ژوند ته دوام ورکړی دی او خپل ورځنیزي چارې پر کوي. د نیوزرلند مهم ښار چې دی درنو زده کوونکو اوکلاند دی، چې په هغه کې د نفوسو ګڼوالی په زیاته کچه سره دی او 1 میلیون په شاوخوا وګړي په هغه سیمه کې اوسیږي. د دې ترڅنګ که در منځ د کونکو د نیوزرلند هیواد د اقتصادي حالت په حق لولو، چې نیوزرلند هیواد یو له هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې د ویلکټن چې د نیوزرلند هیواد مرکز دی یا هم مرکزی برخه شمیرل کیږي، له 300 زرو څخه زیات نفوس پکې موجود دي، نو نیوزرلند یو عصري او پرمختللو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې د ژوند بڼه یې په عصري ډول سره د خارجي هیوادونو په څیر باندې د دې د ژوند بڼه چې ده په ډیره سمبال او ډیره مشت سیستم او قانون لري. د دې هیواد زیاتره ځمکې چې دي درنو زده کوونکو غرنۍ دي او خاورې یې زیاتره برخه چې ده په ساحلي جلګو کې کرکلې ته برابر ده، چې په عمومي توګه په دغه خاورې کې په زیاته کچه سره یې غنم، اوربشي، جوار او د څارویو لپاره واښه پکې کرل کیږي، چې دا شی حاصلخیز ځمکې هم لري، چې د دې هیواد د مناسب آب و هوا پراخ چمنونه د دې لامل ګرځېدلې دي چې کرنه پکې وسی او هم چنان دوی خپلې ورځنیزي اړتیاوې د دې لارې څخه پوره کړي. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو دا خبره باید زموږ ستاسو په یاد واوسیږي چې په دغه هېواد کې کرنه وروسته د مالداري څخه په دویمه درجه کې راځي، چې د څارویو روزنه د ځانګړې توګه په دې برخه کې بسونه د دې دي چې د هېواد په اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر اهمیت او رول لوبولی دی. د دې ترڅنګ قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو، بل هم د دې هېواد غوره کاني توکي یا هم هغه توکي چې دغه هېواد ته یې نور هم پراختیا ورکړې ده، هغه په خپل زیات شمېر فلزات دي چې د هغې له جملو څخه سره زر دي، چې د دې هېواد د سپین پوستکو مهاجرت کوونکو کسانو په لومړیو کلونو کې له مهمو صادراتو څخه شمېرل کېدل. همچنان بله برخه چې ده د ډبرو سکاره دي چې د دې هېواد کې هم په زیاته کچه سره موندل کېږي، او د نیوزرلینډ صنعت خوراکي توکي د کاغذونو صنایع ده. همچنان د دې ترڅنګ د لرګیو او سیمه ییزو لګښتونو پر بنسټ باندې د دوی دغه کوم دغه چې دي اقتصاد دي په دې برخه باندې ولاړ دي، او په زیاته کچه سره په دې برخه کې انترې استفاده کوي، او په هغو سندونو کې د اوبو له پراخو منبعو څخه هم په زیاته کچه ګټه اخیستل کېږي چې برېښنا د تولید وړتیا لري، او په سلو کې 48 ملي عاید د دې سیمې دی جوړ کړی دی. نو خوښ زده کوونکو، تر دې دم پورې موږ او تاسو د نیوزرلینډ هېواد په حق له معلومات ولوستل، هیله ده چې یو څه پوسی وي او یو څه مزده کړي. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو د انتارکتیکا یا هم جنوب قطب په حق له باندې به معلومات لاسته راوړو چې انتارکتیکا یا هم جنوبي قطب کومه لویه وچه ده. خوښ او ګلالۍ زده کوونکو، انتارکتیکا یا هم جنوبي قطب چې دی، دا په خپل هغه لوی وچه له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیاتره برخې د جنوبي قطب د دایره په جنوب کې موقعیت لري. یعنی موږ او تاسو لوستلی و چې موږ ویل ځمکه پر دوه برابر برخو باندې وشه سوي ده، چې یوې برخې ته موږ او تاسو جنوب قطب ویل او بل ته شمالي قطب ویل. نو دغه اتراتیکا هم د جنوب قطب د دایره په جنوب کې موقعیت لري، په جنوب یا هم سویل برخه کې موقعیت لري، چې دې چې درې سمندرونه، یعنی آرام سمندر، اتلانتیک سمندر چې اطلس سمندر دی هم جوړ توایو، او هم چنان د هند سمندر له خوا څخه دا چاپیره سوي ده یا هم پوښه سوي ده. هغه اوبه چې د انتارکتیکا په چاپیره کې یا هم په شاوخوا کې موجود دي، ځینې پوهان هغه د جنوبي کنګل سمندر په نامه سره یاد کړی دي، او د انتارکتیکا یې له آسیا، افریقا، شمالي او جنوبي امریکا څخه وروسته د نړۍ څلورم لوی وچې په نامه سره نومول ده، چې 14 میلیونه کیلومتر مربع شاوخوا کې مساحت یې هم پراخوالی لري، چې یو لوی وچو له جملو څخه شمېرل کېږي. د دې ترڅنګ درنو ګلالۍ زده کوونکو، دغه لویه وچه د نړۍ د ډیرو لیرو پروتو او همدارنګه د مزویو وچو له جملو څخه ده، چې د کنګل لویو ټوټو محاصره کړې ده. د کنګل په واسطه سره چې د دې په شاوخوا کې کومې اوبه دي، دا د کنګل یا هم د یخ په واسطه سره کنګل سوي دي، چې 200 کلونو څخه د مخه تصور کېده چې انتارکتیکا، یعنی د دې په باره کې دا وړاندوینه سوې وه چې انتارکتیکا د اوسېدلو وړ او د ښه اقلیم لرونکو ځمکو له جملو څخه شمېرل کېږي چې انسان کولی شي چې دلته استوګنه وکړي. او په 1918 میلادي کال کې د انګلیس د سمندر د قوو یو افسر چې جیمز کوک نومېده په نامه سره یادېد، له هغه څخه وروسته وکولی سوی چې په ډېر زیار سره ځان د دې لویې وچې په شاوخوا ته ورسوي او خبر ورکړي چې حتی یو حیوان هم په دې کنګلونو کې د ژوند د دوام ورکولو توان نه لري، ځکه دا ټوله سیمه د دغه په واسطه سره، د کنګل په واسطه سره پوښل شوې وه. او کله چې ده د دې ساحې څخه لیدنه وکړه، نو ده وویل چې حتی یو حیوان هم نسي کولی د دغه یخې او سړې سیمې له امله څخه دلته ژوند وکړي. وروسته بیا درنو زده کوونکو، په د هغه څخه وروسته د انتارکتیکا په حق له 50 کال وروسته په 1913 میلادي کال کې یو امریکایي سمندر ګرځیدونکی د نایتانیل پالمر په نامه سره بریالی شو چې د جنوبي امریکا یا هم ارجنټین څخه د جنوبي قطب انتارکتیکا ډیر نږدې نقطې ته ځان ورسوي. او په 1911 کال کې د دوو کشفیاتو ډلو ترمنځ د انتارکتیکا د کشف لپاره یو مسابقه رامنځته شوله، چې یو انګلیس هاد د انګلیس د سمندر د قوو یو افسر په مشرۍ د روبروت پالنګ اسکاټ په نامه سره یو ژورنالیست هاد و، چې د یو ناریویش سمندرګي ګرځیدونکي ډلې په مشرۍ د وارلدین او اموستانس پنامه سره د دې سیالي د ګډون وکړه او د دې مسابقې ورکوونکي نارویژین چې ډله چې وه هغه په خپله د نن ورځو په مسافراتو له تېرېدو څخه وروسته د ډسمبر پر 14 ورځ باندې په 1911 میلادي کال کې د 2993 کیلومتر واټن په وهلو سره د جنوبي قطب د نقطې ته ورسېدل او د نارژوي په راپانده بیرغ یې هلته په یادوګار باندې پرېښودل. او وروسته کپتان سکاټ په 1912 کال کې بیا جنوبي د جنوري د میاشتې پر 14 د یو میاشتې وروسته هغه ځای ته ځان ورسوه چې دغه مسابقه بالاخره دوی وکټل. نو خو ژو ګلالي زده کوونکو موږ او تاسو ویلی سو چې جنوبي قطب چې دی په خپله ډېره سړه هوا لرونکي سیمو له جملو څخه شمېر کېږي چې ژمي کې د سانتي ګرید درجه یې منفي 9 درجو ته رسېږي چې هیڅ بوټي په دې لویه وچه کې د لویدلو توان نه لري او دا یو ډېرو یخو سیمو له جملو څخه شمېر کېږي. نو خو ژو زده کوونکو هیله ده چې تر دې دم پورې تاسو د دې په هکله معلومات لاسته راوړي اوسېږي او په دې پوه سوي یاست چې انتارکتیکا څرنګه وچو له جملو څخه شمېر کېږي. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې ستاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول درنه زده کوونکي به د کورنۍ دنده په خپلو کتابچو کې ځواب ووي. لومړنی سوال د انتارکتیکا په کوم ځای کې موقعیت لري او د کومو سمندرونو په وسیله چاپېر شوې ده. دویم سوال نیوزرلینډ په هکله خپل زده معلومات ولیکي. درېیم سوال جنوب قطب اقلیم څرنګه دی. نور نو درنه او کوللی زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده یو څه مو زده کړي وو. اوسېږي تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم هلا احترامات مقبول کی قدر من او غلی سکون کو هلا من دیم چتا سٹور بر تر او چور صحت مند او سری د صحت چم بم پتن می زبر شنا خان خار یوزری به هم تاس ټول تشرا غلاس و ما د لسم ټول کی جغرافی مسمن و يم لوسته هلا د چلی تیر ورځی لوستنه بم په پراو د کی ټاول سره زکړی او سری ام نو وی لوسته د پرام د کی سره غلی او سری تر نو سکون کو یوزری به هم یادونه کوم مخکل دین چې زستا سودنن ورځین نو لوست پیل ک تاس ټول درنه زکون کی باید له خپل زنه سره خپل کتاب کتابچا او کلمونه لری تر سو وکولای شي. د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزر نور سره نوٹ کړئ او لا پرته له کوم مشکل څخه د نن ورځې لوست په دقیق او درست ډول سره زده کړئ. ولې لیست کوم کوز مرسته سو د نن ورځې د ولسم لوست موضوع په لوست کې عبارت ده له طبيعي چاپريال څخه او هم چنان د ځنګلونو ساتنه. دا هغه دوی مهم موضوع ګڼي دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو او پاک لبې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر منه او ګلالي زکون کو د پراته او چاو دقت په هله ما هله ده چې تاسو ټول درنه زکون کې د لوست په پر سره ملتیا وکړي او لسه زده کړي. ولله لیز د کوون کوز مرسته سو د نن ورځې د لوست لمرنې موضوع چې د طبيعي چاپريال په حق له دا چې موږ تاسو ټول په هیجو چې طبيعي کلمه مشهغه سيزانو یا هم هغه شانه ته استفاده کو کوم چې الله تعالی جل جلاله په خپل خلقت سره پیدا کړی وو سي. یعنی هغه قینات چې الله جل جلاله په خپل خلقت سره پیدا کړی وو سي او په مصنوعي شکل سره یا هم د انسانانو په شکل سره جوړ شوی وو نو سي. نن ورځ موږ تاسو د طبيعي چاپريال په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درنو زده کوونکو د ژوند چاپريال د بیولوژي کی فزیکی او ټولنیزو ښکارندویو یو ټولګه ده چې یو برخه بلل کیږي چې یو ډول سره متقابلې اړیکې او ارتباطات لري چې په ټولنیزو توګه سره انسانان پر ژوند باندې مستقیمه او نیخ پنیغه اغیزه کوي چې د انسانانو یو مهمه دنده ده چې دغه د چاپریال د ککړتیا او د ناپاکو ساتلو څخه باید په کلکه توګه سره ډډه وکړي او د ژوند چاپریال ساتلو لپاره سترې هلې ځلې سره ورسوي تر څو زموږ په شاوخوا کې چې کوم توکي دي غز مشکل شاوخوا چاپریال هم کومه شاوخوا چې دا باید منظمه پاک او ستره ووسیږي ځکه که چیرې زموږ استاسو چاپریال ککړ یا هم خیرن ووسیږي نو په هغه صورت کې به زموږ استاسو ژوند هم له ډیر زیات ستونزو او کړاوونو سره مخامخ وي. الله جل جلاله په خپل خلقت سره ښکلی چاپریال زموږ استاسو د پاره جوړ کړی دی خو د هغه روزنه او ساتنه به موږ او تاسو ته سپارل دي. انسانانو یو مهمه دنده له ککړتیا او ناپاکو څخه د ژوند د چاپریال ساتل دي چې که څه هم موږ او تاسو په شاوخوا کې د کوم چاپریال چې موږ او تاسو ورته متوجه اوسېږو په دې ټول کې هغه څه زموږ او شاوخوا چې د چاپریال یې جوړ کړی وي په چاپریال کې ټول دوه ډوله عناصر لیدل کیږي. یو یې حیاتي یا هم ژوندي عناصر دي درنو زده کوونکو او دوه یې لکه دغه حیاتي یا هم ژوندي عناصر عبارت له چی څخه دي. انسانانو یو بوټو ونو زربینی کوچنی ژوندۍ موجودات کوچنی شاندی چې حشرات هم په دې جملو کې راځي او هم شنان دي تر څنګ دویمې چې دي ناژوندۍ شاندی چې زموږ او ستاسو په چاپریال کې موجود دي. ناژوندۍ شان بیا کوم شان ته ویل کېږي چې الله تعالی جل خو په خپل خلقت کې د دې دنیا پر مخ باندې موږ تاسو لپاره پیدا کړی دی. هغه له جملو څخه یو پخپله اوبه دي، تیږه ده، خاوره ده، هوا ده، چې دغه شان الله جل خو د طبیعي نظام داسې جوړ کړی دی چې په هغه کې د اجزاو بیلابیلې برخې ترمنځ طبیعي انډول موجود دی یا هم تفاوت یې پکې کېسته. که چیرې موږ او تاسو دغه انډول ګډوډ شي نو د ژوند چاپریال به ناوړې اغیزې وکړي او موږ او تاسو به له سترو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شو. ګلالۍ زده کوونکو، طبیعي چاپریال زموږ په ګران هېواد افغانستان کې ځینې هغه سیندونه چې د لوړو غرنیو برخو څخه پیل کېږي او دی په دغه برخو کې دی خپل دغه ته توام ورکړی دی، نو دغه ځینې برخې چې دي د هغوی د بهیر په یو لړ تړلې تګلارې باندې اسارېږي چې د هیواد له نورو سیندونو سره یو ځای کېږي او دغه ډول سیندونه د مهمو چاپریال لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي. موږ ویلی سو چې په طبیعي سرچینو کې د ایکو سیستمونه بیلابیلې برخې لري چې د هغو له جملو څخه ځینې د ځمکې د کشر یا هم په د کشر پر سربیره برخو کې د اتموسفیر سره د هغه ټول نفوس حیواني او نباتي برخې موږ تاسو ته څرګندوي چې ژوندي موجودات یې منرالونه، هایدرو کاربونونه او نور ناژوندي شیان یې په هغه کې واقع کړي دي چې زموږ طبیعي چاپریال یې جوړ کړی دی. نو د دې له لحاظ څخه موږ ویلی سو چې انسانان د خپل ژوند په ترس کې یا هم د خپل ژوند په دوام کې په دې باندې پوهېدلی چې په همدغه چاپریال کې د دوی ګڼ شمېر اړتیاوې پوره کېږي او دوی کولی شي د دغو شیانو په استفاده سره خپل د ژوند ورځنیزې اړتیاوې پوره کړي او د دې څخه په سمه توګه سره کار واخلي. نو وروسته د هغه څخه دوی دې ته مجبور شول تر څو د خپل چاپریال د پاک ساتلو کې کوشش وکړي او د هغه ساتنه وکړي. نو انسانان د خپل اړتیاو او امکانات د پوره کولو لپاره لمنه دی وچه او صحرایي ځایونه د کرنې او خوراکي توکو د تولید لپاره برابر کړل او وروسته د هغه څخه شنه او شیرا ځایونه او جهیلونه چې وو د هغوی ترڅنګ دی د ژوند پر مخ بيولو لپاره هر څه یې چمتو کړل. یعنی الله جل جلاله خود انسانان د فار د ټول شانه په خپل خلقت کې پیدا کړی و د هغوی د پاره بیل بیل د ژوند امکانات پیدا کړی به اقلیمونه مختلف اقلیم لرونکو سیمه پیدا کړی به د خوراکي توکو د فار یې مختلف څنګه ورته جوړ کړی وي او هم چنان د دې تر څنګ مختلف شایسته شایسته ځنګلونه، شیرا سمسور چاپریال لرونکي جهیلونه، سمندرونه، سمندرګي ورته جوړ کړی و چې د دې لپاره چې ټول انسانان کولی شي خپل د ژوند ورځنی ځای اړتیا یې پوره کړي. چې وروسته بیا په همدغو سیندونو له خوا څخه لوی لوی مدینتونه جوړ شول او د چاپریال د خپل خوشي د اړتیا سره سره سم بدلون وکړل او دوی په دې وپوهېدل چې دوی څنګه کولی شي چې د چاپریال څخه استفاده وکړي چې چاپریال یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي چې باید پاک وساتل شي. پاک او سترا ساتل زموږ او ستاسو فریضه ده. درنه او قدر منو زده کوونکو، خدای وکړي تر دې دم پورې تاسو د چاپریال باره کې معلومات لاسته راوړي وو. اوسېږي اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې د ځنګلونو د ساتنې په هکله معلومات ولو. دا چې موږ او تاسو د ځنګلونو د کلمې سره آشنا یو او په تېرو لوستونو کې هم موږ او تاسو د ځنګلونو په هکله معلومات ولوستل، خو دلته لنډ ډول د ځنګلونو د ساتنې په هکله معلومات ولو. ځنګلونه په خپل درنو زده کوونکو د ژوو یا هم حیواناتو او انساناتو ته په ژوند کې ستر اهمیت لري، خو ځنګلونه په اصل کې د نړۍ د ایکو سیستم یو لډیره بډایه برخه جوړونکو له جملو څخه شمېرل کېږي. دا ځکه چې زیات شمېر حیوانات چې دي، الوتونکي ژوي چې دي، دوی په ځنګلونو کې خپل ژوند تیروي او دوی په ځنګلونو کې د دې ژوند د ځنګلونو پر ساحو یا هم پر سیمو پورې مربوط دي چې د فوتوسیزم عملیه د هوا په پاکوالي کې او هم چنان د اقلیم د موضوع کې د ارزښت وړ نقش لري. چې طبیعي ځنګلونه وده د طبیعي یو نعمت دی چې الله جل جلاله موږ او تاسو ته په برخه کړی دی. یعنې ځنګلونه یو له هغو غوره شتمنیو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې زموږ تاسو د ژوند په شیراز کولو کې ستر اهمیت لري. او د دې تر څنګ ځنګلونه هغه سرچینې دي چې زموږ تاسو چاپریال یې ښکلی او شیرازه کړی دی او زموږ تاسو د زیات شمېر ناروغیو مخنیوی یې کړی دی، ځکه هغه ځنګلونه یوازینۍ هغه سیمې دي کوم چې کله چې دوړې او بادونه لګیږي نو په هغه وخت کې زنګرونه دغه دوړې او بادونه یا هم دغه شیراز سیمې چې دي درخت شي دي دغه کاربون ډای اکسایډ خپل ځان ته کشوي چې له همدې عمل څخه دوی زموږ په ژوند کې ستر ارزښت لري. نو ویلی شو چې د ځمکې د کورې په ښکلا، روغتیا او اقلیمي برخو کې ډېر ستر ارزښت لري چې ځینې د خپل ژوند ځینې کسان چې دي د خپل ژوند خوراکي اړتیاوې د ځنګلونو له لحاظه یا هم د ځنګلونو په واسطه سره پوره کوي. نه یوازې دا چې حیوانات خپلې ورځنۍ اړتیاوې پوره کوي، بلکې د دې ترڅنګ انسانان هم همچنان د ځنګلونو څخه د بوټو په ساتلو کې، د الماریو په جوړولو کې، د کورونو په جوړولو کې، د ډبرو سکارو په چمتولو کې هم ګټه اخیستل کېږي. خو زموږ ستاسو وجیبه دا ده تر څو باید موږ تاسو د ځنګلونو څخه ساتنه وکړو او د هغوی د ویجاړېدو څخه مخنیوی وکړو. درنو ځکهونکو، ځنګلونه چې دی په خپل ځان کې پر څلورو برخو باندې تقسیم سوي دي، یا هم پر څلورو لویو برخو باندې ویشل سوي دي چې د هغو له جملو څخه لومړنی ځنګلونه چې دي ستنې پاڼې لرونکي ځنګلونه دي، یعنی ستنې ته ورته کوچنی کوچنی پاڼې لري چې دغه پاڼې یې تیره تیره سرونه لري، او دوهم یې هم پلن پاڼې لرونکي ځنګلونه دي چې پلنې پلنې پاڼې یې دي لکه انګورو د او همچنان د دې تر څنګ لکه د نارنج او داسې نورې پاڼې چې دي. او د دې ترڅنګ موږ تاسو د سویل سو چې د دې ترڅنګ دریمه برخه چې ده هغه په خپل هغه ځنګلونه دي کوم چې هم ستنې پاڼې لرونکي دغه ونې پکې موجود وي، او هم چې نن د دې ترڅنګ پلن پاڼې لرونکي ونې پکې موجود وي، نو دغه دواړه ډوله درخت چې پکې موجود وي دې ته دریم ډول ځنګلونه ویل کېږي. او څلورم ډول چې دي د چتر ته ورته رقمه استوایي ځنګلونه دي چې چتر ته ورته والی لري، چې دا ټول زموږ د استاسو د هیواد د اقتصاد په پیاوړتیا کې او د افغانستان د هیواد د پرمختګ کې ستر اقتصادي رول لري. چې په نو استاسو د دنده لرو تر څو موږ تاسو وکولای شو چې د ځنګلونو په حق له معلومات لاسته راوړو او د خپل نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړو، ځکه چې ځنګلونه یوازینی هغه سرچینه ده چې زموږ استاسو په ژوند کې ستر بدلونونه او تغیرات راوستلي دي. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د ځنګلونو نقش او اهمیت په حق له معلومات ولو چې ځنګلونه زموږ استاسو ژوند کې سنکش او اهمیت لري. ځنګلونه ډیر مهم اهمیت لري زموږ تاسو په ژوند کې. په تیرې بیا درنو زده کوونکو، د خاورې د شپېدو د مخنیوي کوي، د سرویو لپاره د وښو چمتو کول هم د دغو په واسطه سره سرته رسول کیږي، او هم چې نن د دې څنګ په صنعت کې درمل جوړول او کې ورڅخه استفاده کیږي. د ځنګلونو څخه زیاتره شمېر داسې بوټي ستاسو درنو زده کوونکو چې دغه طبيبان په خپل طبابت کې ترې استفاده کوي چې هغه ښه تاثیر کوي د ځینو مرضیو د علاج لپاره. همدارنګه د بړونو او کاک ونې په صنایعو کې کارول کیږي، او د بوټو سرځایونو ساتنه زموږ او ستاسو د ټولو وظیفه ده چې انسان باید خپل طبیعي چاپېریال کې کوم اړتیاوې چې ور بوټي چې دي موجود دي، کوم ډول غلې دانې چې موږ او تاسو په داسې سیمو کې کرو، کوم ډول ځنګلونه چې زموږ او ستاسو په سیمه کې دي، دا زموږ او ستاسو چاپېریال یې هم شاوخوا راته سمسور او شیرازه کوي. نو موږ او تاسو باید کوشش وکړو چې د دغو ځایونو څخه ساتنه وکړو، یعنی ځنګلونه نه یوازې د زموږ ستاسو چاپیار سنسور کې، بلکې د دې ترڅنګ دغه ځنګلونه دي چې زموږ ستاسو د اقتصاد په پراختیا کې او هم چې نن زموږ ستاسو د ورځنیو اړتیاو په درغونه کې سلپیسره همکاري کوي. نو موږ ویلی شو چې د سرځایونو اصلاح او بیا رغونه هم په دې کې شامل ده چې باید موږ تاسو سرځایونه باید په هر کال کې وسړل شي تر څو د هغه واښه او بوټي له منځه ولاړ نه شي. دا ځکه چې نباتي فرش هغه سرځای چې پریمانه اوبه لري د وښو کیفیت د سر په روزنو کې د هغه په حاصل باندې سیده او مستقیمن اغیزه کوي. چې دا زموږ تاسو په ژوند کې کچيري ځنګلونه موجود ونه اوسي، نو موږ تاسو به د سترو ناروغیو او مشکلاتو سره به مخامخ شو، ځکه ځنګلونه دي چې کاربون ډای اکسایډ جذبوي او صاف او شفاف محیط موږ تاسو ته وړاندې کوي، او موږ تاسو کولای شو چې په یو آرامه فضا لرونکي هیواد کې ژوند وکړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د ځنګلونو د اهمیت او ارزښت په حق له پوهېدلي اوسېږي، او د هغو د ساتنې لپاره هلې ځلې وکړي، او د خپلو نورو دوستانو ته هم یادونه وکړي چې ځنګلونه زموږ په ژوند کې څومره اهمیت لري او ولې موږ باید د ځنګلونو څخه ساتنه وکړو. نو درنو زده کوونکو اوس هم راځو د لوست راتلونکو برخې ته چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول قدر منځ کوونکو به دا پوښتنې په خپل کتابچو کې له ځان سره نوٹ کوي او هرې پوښتنې ته به مطابق ځواب ورکوي. پوښتنې تکراروم. لومړنی سوال، د ځنګلونو نقص موږ په ژوند کې څه شی دی؟ دویم سوال، آیا ځنګلونه د حیواناتو لپاره ګټور دي؟ دریم سوال، د ځنګلونو مهمې ګټې زموږ په ژوند کې څه شی دي؟ نور نو درنو قدر منځ زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي اوسېږي او که یو څه پوسې وسیری تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خپرونه کې تاسو ته له اووم ټولګي تر دولسم پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه او یوه بله اونۍ د رواني روغتیا او افغان ښځو د تاریخ مضمونونه خپرېږي.
د دې خبرونې لپاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د خوندزی زده کړي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واورئ.